مننه جمشید حبیب زاده. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې، د خبرونو تر 5 بجو دوام کوي. دوی منیمه تر ډیره د ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځانګړي شوی. خو په سر کې راپورونه او خبرونه اوري. په خبرونو کې چې ورسته بهرني خبرونه البته خبريږي، اوري چې د پاکستان د پنجاب ایالت د کورونی چار وزیر نن په ځنوژن کې حمله کې چې د هغه پر کور وشو او وژل شو. د انډونیزیا یو کورنی مسافرونکو الوتکل 450 پر لور سره د هیواد په لری ختیځ د پاپوا په سیمه کې لادرکه شوې ده. لومړی کورنی خبرونه سید کمال شریف درته وایي. خو له راپورونو کې مهم راپور دا دی چې افغان حکومت وایي د عمل په هغه پروګرام یې غور پیل کړی چې د پاکستان لخوا افغان پلاوی ته سپارل شوی دی. په د پاکستان د استخباراتو د ادارې د پخوانی مشر جنرال حمید ګل د مړینې په اړه هم درته راپور او مرکه خبرو. دا چې سیاسي کارپوهان هغه کسان چې د لنګدې پیژنده له حمید ګل نه څه ډول تعریف لري په دغه پروګرام کې به پرې پوه شي.
د خبرونو سرچکی د افغان حکومت و سرچینه وای پاکستان د ولسمشر اشرف غنی ته د تمدیز لیک په جواب کې افغان حکومت د عمل په نوم یو پروګرام سپارلې دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای چې په هلمند ولایت کې 2 سړي تښتونکي نیولې دي او په ننګرهار کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزان درې ورځنی کمپاین پیل شو. بشپړ خبرونه د افغان حکومت و سرچینه وای پاکستان د ولسمشر اشرف غنی د اعتمادیز لیک په جواب کې افغان حکومت د عمل په نوم یو پروګرام سپارلې دی. د سرچینې د نوم نشو د پښت ازادي رادیو ټول چې افغان حکومت اوس د عمل په پروګرام غور پیل کړی او ورسته به نتیجه معلومه سي. یادې سرچینې هغه وزارت کړی چې پاکستان ته د افغان پلاوی سفر به ګټي وو، خو د معلوماتي ورنکړل چې د پاکستان د عمل په پروګرام کې څه مسایل شامل دي. ولسمشر غنی شاوخه څلور میاشتې مخکې یو لیک چې اعتمادي درلودي پاکستان ته وسپاره او اوس عمل پروګرام هم د همدې لیک جواب دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای چې په هلمند ولایت کې 2 سړي تښتونکي نیولې دي. له دغه ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل شوی چې یاد کسان په لشکرګاه ښار کې د یو لړ ځنګړو عملیات پر مهال نیول شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې یاد کسانو یو تن تر تښتولو وروسته وژلې وو. اعلامیه همدارنګ وای چې د ملي امنیت منصبینو د لشکرګاه ښار د کوچني کاریز په سیمه کې د وسلوال طالبانو د وسلو او مهماتو یو وزیر مهم نیولې ده. بل ورته د بغلان امنیتي چارواکي وای چې په دغه ولایت کې د تیرو 2 ورځو را په دې خوا د پیلسو عملیاتو پر مهال لس وسلوال طالبان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وای د رسنوي له همکارۍ پرته نسی کولای خپل اصلي هدف ته ورسیږي. سلامت تضمین د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د رسنوي د همغږي په غونډه کې ول چې رسنوي د نشي موادو د مبارزې په برخه کې شر لوبولای شي.
وزارت مبارزه علی مواد مخدر از تمام رسانه‌های
کشور دا وای د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د ټولو رسنوي څخه غواړي چې په یو پراخ همغږي سره د نشي موادو سره د مخنیوي په برخه کې عملی ګډون وکړي. پر همدې مهال د هیواد لومړی میرمنې بیبی ګل غنی له ټولو رسنوي څخه وغوښتل چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر هڅې ترسره کړي. او په ننګرهار کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزان درې ورځنی کمپاین پیل شو. د دې ولایت امیر روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کموال وویل چې د یاد کمپاین په ترڅ کې به د دې ولایت باندې شپږ نیم لکه ماشومان واکسین شي. ښاغلی کموال وویل چې د پولیو ضد کمپاین به د دې ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ پرته په نورو ټولو ولسوالیو کې پیل شي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په روان میلادي کال کې په ټول هیواد کې د پولیو یا ګزان 5 پېښې ثبت شوې چې وایي د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د پاکستان د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر نن په ځنوژن کې حمله کې چې د هغه پر کور وشو او وژل شو. پاکستانی چارواکي وایي چې شجاع خان زاده د چاودنې په مهال په خپل کور کې وو او د سیمې له اوسیدونکو سره یې غونډه لرله چې د چاودنې له امله د خونې چت پرې راولوید. په دغه چاودنه کې لږ تر لږه 8 نور هم وژل شوي دي. د ژغورنې عملیات روان دي. چارواکو ویلي چې د چاودنې په مهال لږ تر لږه 40 تنه په کور کې دننه وو. دغه چاودنه د شادي خان په ښارګوټي کې شوې ده. پولیسو ویلي ښایي د خاورو خښتو له پاکېدو سره نور قربانیان هم وموندل شي. د پاکستانی طالبانو ملاتړ استخدریزي لشکر اسلام دلې دغه حمله مسؤلیت په غاړه اخیسته او ویلي چې ورته نور داسې حمله به هم تر سره کړي. خو چارواکو ویلي چې د دې په پام سره چې په خوا دغه دلې دغه سستره حمله نه کړې خای هغه د طالبانو یا منشوي لشکر جنگوي دلې کار وی چې لشکر اسلام ورته ګټه اخلي. د پاکستان د بدنامې استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر حمید ګل تیرش په د مغزي سکتې له کبله مړ شو. او یا کلن حمید ګل پرون تر مغزي خوندېزې وروسته له اسلام آباد بهر یو روغتون ته انتقال شو، خو ډاکترانې په ژغورلو بریالي نه شول. حمید ګل ته د پاکستان د هغې ستراتیژۍ د پلار په سترګه کتل کېږي چې له مخې یې د هند او افغانستان په ګډون په ګاونډیو هېوادونو کې د سخت دریځو وسلوالو په مرسته له نیابتي جګړې په استفادې خپل نفوذ ساتي. حمید ګل چې د 1980 تر 1990 کلونو پورې د ISI مشر و، د نویمې میلادي لسیزې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو په رامنځته کولو کې کلیدي نقش درلود. دی د تقاعد پر مهال هم یو جنجالي شخصیت و. د امریکا متحدو ایالتونو پر ده تور لګوه چې په پاکستان کې له سخت دریځو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. حمید ګل چې د امریکا سخت مخالف و دغه تورونه ردول. د یمن حکومت پلو ځواکونو د هیواد په جنوب کې یو بل ولایت هم له یاغیانو ونیو. د شبوه ولایت په نیولو سره د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو په وړاندې چې پلازمېنه صنعای په ولکه کې ده د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې د قلمرو ساحه چې په وروستیو کې پراخه شوې لا پراخه شوه. د خلیج هیوادونه چې د حکومت پلو ځواکونو ملاتړ کوي د حوثي یاغیانو پر سنگرونو هوایی بریدونه او د حوثي یاغیانو پر سنگرونو هوایی بریدونه ترسره کړي هم د دغو ځواکونو ته درنې وسلې ورکوي. یمنی ځواکونو تېره میاشت د هیواد په جنوب کې د یاغیانو پر ضد عملیات وکړل چې په نتیجه کې هغوی د جولای په نیمایي کې دې ته اړ شول چې له جنوبي مهم بندري ښار عدن څخه ووزي. دغو ځواکونو په وروستیو پرمختګونو کې په شبوه سربیره دالح لهج او ابیان ولایتونه هم نیولی دي. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د اندونیزیا یو کورنۍ مسافر وړونکې الوتکه له 450 پرلیو سره د دې هیواد په لرې ختیځ د پاپوا په سیمه کې لا درکه شوې ده. د اندونیزیا چارواکي وایي د پاپوا له مرکز جایپورا له هوایي ډګر له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته نن غرمه مهال له دغې الوتکه سره د دوی اړیکې پرې شوه. د هوایي چلند چارواکو وویل چې په الوتکه کې 15 ماشومان، 40 لویان او 15 عمله وه. یو چارواکی د فرانس پرس خبری آژانس ته ویلی چې په دغه غرنۍ سیمه کې هوا ډیره خرابه وه. د چین د بندري ښار تیانجن د چاودنې له امله د تلفاتو شمیر لږ تر لږه 112 ته لوړ شو. په عین حال کې د چاودنې د ځای شاوخوا اوسیدونکي د کیمیاوي موادو د ککړتیا له ویرې له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د دغې چاودنې له امله له 200 زیات کسان په روغتونونو کې بستر شوي دي. چارواکو تر اوسه پورې د 43 کسانو مړي پیژندلي او د نورو پیژندنه روانه ده. د تیانجن ښاري ادارې ویان ګانګ جیان شنګ نن په یوه خبري کنفرانس کې وویل نن سهار تر 9 بجو پورې 112 مړي وموندل شول. موږ د 43 مړو هویت معلوم کړ. موږ تر اوسه په دې کار کوو چې د 80 نورو مړو پیژندنه وکړو. د چاودنې سیمې ته نږدې خلک وروسته له هغې له خپلو کورونو وویستل شول چې د باد د مسیر له بدلېدو سره د دې ویره زیاته شوه چې ښایي زهرجن کیمیاوي مواد به استوګنځایونو ته له ځان سره یوسي. پولیسو تایید کړه چې په لوړه کچه زهرجن سودیم کیمیاوي مواد د چاودنې ځای ته نږدې موندل شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 1.3 ټیټه. 19 کندهار کې اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.3 ټیټه. 22 هرات اسمان صاف، د تودوخې لوړ درجه 8.3 ټیټه. 13 مزار شریف اسمان صاف، د تودوخې لوړ درجه 4.3 ټیټه. 24 جلال آباد اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.3 ټیټه. 24 بامیان اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 1.3 ټیټه. 10 او په ګردیز کې به هم اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 1.3 ټیټه. 14
د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی اورګ باندې هم پیدا کولای شي. وړاندې په خبرونه کې اوري، افغان حکومت وایي د عمل پر هغه پروګرام غور پیل کړی چې د پاکستان لخوا افغان پلاوي ته سپارل شوی دی. دا هم اوري چې د پاکستان د استخباراتو د ادارې پخوانی مشر جنرال حمید ګل چې مړ شوی دی، څوک وو او د افغانستان په اړه څه نظر درلود؟
د بده مرغه جنرال حمید ګل تل افغانستان ته د یو مستعمرې په سترګه لیده او د څه فکر کوو افغانستان باید په هر ترتیب سره چې کیږي د اسلام آباد ته اداره شي.
دولتي شوراګانو رئیسانو د یکشنبه پر ورځ یو ناسته کړي او د خپلو صلاحیتونو په اړه ځینې ستونزې مطرح کړي دي. د هلمند ولی میرزا خان رحیمی د دې ولایت امنیتي مسؤلونو ته ګواښ کړی که چیرې په یوه میاشت کې امنیت ښه نه شي نو په اړه به وروستۍ پرېکړه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږ کال د پولیو د ماشومانو د ګزړنې پیښې په افغانستان کې کمې شوې دي.
2015 کال دی موږ شپږ وخته لرو دی موږ مقایسه وکړو موږ تېر کال او سږ کال په دې کې څه کمی راغلی دی.
دا هم اوري چې د پنجاب ایالت د کورنۍ چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده په خپلې دېرې کې په ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. افغان حکومت وی د عمل پر هغه پروګرام غور پیل کړی چې د پاکستان لخوا افغان پلاوی ته سپارل شوی دی. د حکومت یوې باوري سرچینې د یکشنبه پر ورځ د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د عمل دغه پروګرام پاکستاني چارواکو د ولسمشر اشرف غني د لیږل شوي لیک په ځواب کې افغان پلاوی ته ورکړی دی. معلومه نه ده چې د عمل په نوم پروګرام کې چې پاکستاني چارواکو افغان حکومت ته سپارلی څه مسایل شامل دي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي یې د پاکستان تکراري غوښتنې یادوي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د ملي وحدت حکومت یوه باوري سرچینه وایي اسلام آباد ته د افغان پلاوی روستای سفر ګټور وو او زیاتوي چې د هغه هیواد چارواکو د ولسمشر د اعتمادیز لیک جواب هم د عمل په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې یاد پلاوی ته ورکړی دی. د سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د پاکستان د عمل پر پروګرام غور پیل کړی او وروسته به یې نتیجه معلومه شي. د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو افغان پلاوی تیره پنجشنبه پاکستان ته سفر وکړ چې د هغې هیواد له چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر عملي لارو چارو خبرې وکړي. که څه هم داسې انتقادونه موجود دي چې پاکستان ته تللي افغان پلاوی د هغې هیواد له پوځي چارواکو سره نه دي کتلي، خو افغان حکومت وایي د اسلام آباد له پوځي چارواکو سره لیده کاته د دې پلاوی په اجندا کې نه و شامل. تېره اونۍ ولسمشر اشرف غني وویل د پاکستان صدراعظم ژمنه ورکړې چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره به عملي تګلاره جوړوي او داسې ښکاري چې د عمل پروګرام کې به هم د تروریزم د مبارزې لارې چارې ځای شوي وي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې د عمل په نوم پروګرام کې به د پاکستان پخوانۍ غوښتنې تکرار شوي وي. د دې جرګې غړي شکریا بارکزی وایي دغه غوښتنې به د ډیورن د رسمیت پیژندو، ترانزیت، اقتصادي پروژو او اوبو په اړه وي او ټینګار کوي چې حکومت باید ورته تسلیم نشي. دا چې ولې میرمن بارکزی په اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان پاکستان ته ډېر احتیاج نه لري. په ډېرو مواردو کې پاکستان افغانستان ته ډېر احتیاج او ضرورت لري. هیرم نشي که چېرته د افغانستان تجاران تحریم کړي او پاکستان نه نور خپل واردات کم کړي دا ستر زیان بیرته پاکستان ته وراړي نه افغانستان ته. افغانستان ته پکار ده چې آسیا میانه هیوادو سره خپل رابط ښه کړي، خپل نور ګاونډیانو سره ترانزیتي او تجارتي رابط ښه کړي. دا به هم په سیاسي لحاظ او په اقتصادي لحاظ د افغانانو په ګټه.
ولسمشر غني شاوخوا څلور میاشتې وړاندې پاکستان ته یو اعتمادیز لیک وسپاره. د دې لیک عمده غوښتنې دا وې چې پاکستان باید په کوټه او پېښور کې طالبان ونیسي، په روغتونونو کې د طالبانو د ټپیانو درملنه ودروي، د مخالفینو پټنځایونه له منځه یوسي، د حقانی شبکې پر ضد عملیات پراخ کړي او هغه کیمیاوي مواد بند کړي چې طالبان به مونږ ترې جوړوي. اوس ویل کیږي چې د دې لیک په ځواب کې پاکستان هم له افغانستان ځینې غوښتنې لري، خو تر اوسه افغان چارواکو د اسلام آباد د غوښتنو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. له پاکستان سره په دې وروستیو څو ورځو کې د افغان حکومت دریځ بدل شوی او ولسمشر او اجرایي رئیس ویلي پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې هیڅ همکاري نه ده کړې. د چارو څیړونکي او د ملي شورا یو شمېر غړي وایي حکومت باید د پاکستان د لاسوهنو په اړه شواهد نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي څو اسلام آباد تر نړیوال سیاسي فشار لاندې راشي او له افغان حکومت سره همکارۍ ته مجبور شي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونې کې
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د پاکستان د استخباراتو د ادارې پخوانی مشر جنرال حمید ګل مړ شو. حمید ګل څوک او د افغانستان په جهاد وروسته د وسلوالو طالبانو پر رامنځته کولو کې څه رول لوبولی دی؟ نوریاس نوري ورته لنډه کتنه کړې.
حمید ګل د پاکستان د پیاوړي استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر او چې دغه ادارې لارې پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل په وړاندې افغان مجاهدینو ته د امریکا او سعودي عربستان د پریمان مالی مرستو او وسلو ورکولو چاره تنظیمولې. حمید ګل وروسته د وسلوالو طالبانو په رامنځته کولو کې مهمه ونډه لرله. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په وینا د پاکستان د استخباراتو د ادارې د مشر په توګه د هغه سابقې او د القاعده له پخواني مشر اسامه بن لادن څخه د هغه کلک ملاتړ ته په پام سره په وروستیو کلونو کې چې د پاکستان او امریکا ترمنځ پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 له تر وروستي حملې وروسته یو ائتلاف رامنځته شوی، هغه ته د یو لانجمن شخص په سترګه کتل کېدل. خو د اژانس په وینا یو شمیر نور بیا حمید ګل په تیر بیا په وروستیو کلونو کې چې هغه ډیر زیات په ټلویزیونونو کې راښکاره کېده او د هیواد په وړاندې د پټو د سو په وړاندې خبرداری ورکاوه او هم د خپل زاړه دښمن هند په وړاندې په پوځي اقداماتو ټینګار کاوه د هیواد یو مهم شخصیت ګڼي. په انټرنیټ پاڼه کې د حمید ګل پلاس لیکلې بیوګرافي کې ښکل شوی چې د مجاهدینو مشرانو او قمندانانو دومره د هغه درناوی کوه چې بل هیڅ چا نه کوه، او وروسته یې هم د طالبانو له رامنځته کېدو سره په خلکو کې محبوبیت لا پسې زیات شو. خو افغانان چې تر اوسه یې وخت د مجاهدینو د رسېدو او وروسته د طالبانو د واکمنۍ ترخې تجربې له ذهنه نه دي وتلي، حمید ګل هغه شخص بولي چې د افغانستان په ورانولو کې مهم رول لوبولی دی. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي حمید ګل تل هڅه کوله چې افغانستان کمزوری او د پاکستان تر نفوذ لاندې وي.
د بده مرغه جنرال حمید ګل تل افغانستان ته د یو مستعمرې په سترګه لیده، او د څه فکر کوو هم جنرال حمید ګل هم اسلم بیگ هم دوی سره دا نور نظامیانې چې موږ افغانستان د شوروي د منګولو نه خلاص کړی دی. افغانستان باید په هر ترتیب سره چې کېږي د اسلام آباد نه اداره شي.
د اسوشیټډ پریس په وینا حمید ګل د افغانستان د مجاهدینو له مشرانو په تیر بیا د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره چې تر اوسه د افغانستان د دولت په وړاندې جګړه مخته وړي نږدې اړیکې لرل. له هغه مشر سره چې د امریکا متحدو ایالاتونو له القاعده سره د اړیکو په تور په 2003 میلادي کال نړیوال تروریست نومولی او په امریکا کې شتمني کنګل کړې ده. جنرال حمید ګل د 1988 کال د نومبر په 10 د پنجاب ایالت په سرګوده سیمه کې زیږیدلی و، خو له اصله د خیبر پښتونخوا د سوات سیمې اوسیدونکی او په خټه یوسف زی پښتون و. حمید ګل ته د پاکستان د هغه ستراتیژۍ د پلار په سترګه کتل کېږي چې له مخې د هند او افغانستان په ګډون په ګاونډیو هیوادونو کې سخت دریځ وسلوالو په مرسته له نیابتي جګړې په استفادې خپل نفوذ ساتي. که څه هم حمید ګل د پاکستان بهرني او کورني سیاست کې یو اغیزناک شخصیت بلل کېده او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستیزې مړینه د خپل هیواد لپاره نه جبرانیدونکی زیان بللی، خو د دې ترڅنګ د دې هیواد د سیاسي او افغان چارو ځینې کارپوهان وایي چې حمید ګل د افغانستان د کورنۍ جګړې اور ته لمن وهله. د سیاسي چارو څېړونکي نظیف خان ازادي راډیو ته وویل حمید ګل د افغانستان په ګډون پاکستان ته هم زیان رسولی دی.
بنیادی طور حمید ګل د پاکستانی جرنیلانو په هغه سب کې دی چې کومو د افغانستان د نیولو ستراتیژیک ډیپ پالیسی بیا د هغه نه پس په پاکستان کې جمهوریت نه خودل، دا د دې افغانستان کې د شر او د جګړې مخکښ د ISI دا مشر چې کومو بنیادی طور دی د کابل اوسی دی د دې پالیسی جوړونکي په جلال آباد تاریخي حمله چې دی کومه کړې وه یو لک مختلف مزایل په جلال آباد په سمرخیل په دی باندې، بیا د بینظیر د حکومت خاتمه، بیا دلته د القاعده سیټنګ، دا ټول د حمید ګل د لاسه یعنی شوي دي. او بنیادی طور دی د پښتون افغان قسم خوړل د دښمنو دی د پاکستان د جمهوریت د پاره او په افغانستان کې جګړې، دا خو مستقل د پاکستان د بدنامۍ او د جمهوریت خلاف په سازشونو کې شمار دي.
د اسوشیټډ پریس په وینا له وسلوالو طالبانو سره په ښکاره د ملاتړ تر څنګ پر هغه داسې تورونه هم لګول شوي چې ګواکې په وسلوالو حملو کې لاس درلود. د ویکیلیکس له خوا خپرو شوو د امریکا د استخباراتي راپورونو له مخې هغه د 2006 کال په دسمبر کې درې کسان کابل ته استولي وو چې حملې ترسره کړي. حمید ګل په پاکستان کې القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو له څرنګوالي سره هم مخالفت څرګند کړی وو او ویلي وو چې نوموړی امریکایي ځواکونو په ایبټ آباد کې نه بلکې په افغانستان کې وژلی او مړی پاکستان ته د دې لپاره انتقال کړی چې دغه هیواد بدنامه کړي.
و مردل چې جنرال حمید ګل څوک وو، د افغانستان په جهاد او وروسته د وسلوالو طالبانو پر مرسته کولو کې څه رول لوبولی دی؟ په همدې ترتیب یو مرکې ته غوږ دو. د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر جنرال حمید ګل غوښتل چې افغانستان باید تل د اسلام آباد تر کنټرول لاندې وي. دغه څرګندونې په پاکستان کې د افغان نشراتي مرکز پخوانی مشر او سیاسي کتونکي حاجي سید داود آزادي راډیو ته وکړي. حاجي داود هغه وخت په پاکستان کې د افغان نشراتي مرکز مشر و چې جنرال حمید ګل د پاکستان د استخباراتو مشر و. نوموړی وایي جنرال حمید ګل د پخواني ولسمشر نجیب الله د رژیم له نسکورېدو وروسته د مجاهدینو د وخت موقت حکومت پرامنځته کېدو هم رغنده رول درلود. جنرال حمید ګل د شخصیت او د افغانستان په اړه د هغه د نظر او دریس په اړه زموږ همکار اسدالله لودین له حاجي سید داود سره مرکه کړي.
تر هغه ځایه پورې چې ما خپل جنرال حمید ګل د نږدې نه هم لیدلی و او په ملاقات کې چې موږ سره کله چې پخوانی شوروي اتحاد د 1990 کال د فبروري میاشت کې د افغانستان هغوی ووته، نو دوی د راولپنډۍ شورا د جنرال حمید ګل په ابتکار جوړه شوه. بلاخره دغه شورا ته د اروپا امریکا نه تنظیمونو نه د مهاجرینو نه خلکو غوښتل شولو هلته فیصله وکړه. او په هغې وخت کې صبغت الله جدیدی د راولپنډۍ په شورا کې د موقت ولسمشر په توګه، استاد سیاف د لومړي وزیر په توګه، او همدا ډول انجینیر ګلبدین حکمتیار د بندنیو چارو د وزیر په توګه، او استاد ربانی د بیا جوړونې د وزیر په توګه، یعنی دوی دغه تنظیمونو باندې دا چوکۍ وویشلې. او په دې نظر دا سړی چې ډاکټر نجیب الله سقوط کوي او دغه حکومت چې دوی جوړ کړی و، یعنی د راولپنډۍ د شورا په نتیجه کې چې هغې شورا څو ورځې دوام وکړه، دغسې یو موقته اداره یې په تاسف سره افغانستان ته جوړه کړه. کله چې دا اداره جوړه شوه، دې سره جوخت په هغې وخت کې دوه د خبرونو آژانسونه په پېښور کې فعال وو، چې یو د افغان نشراتي مرکز و او یو هم د افغان نیوز ایجنسۍ په نامه وو. او بلاخره موږ د جنرال حمید ګل د خوا وغوښتل شو او زه دا بل افغان موږ لاړو هلته. هلته چې لاړو جنرال حمید ګل په خپلو خبرو کې موږ ته وویل چې تاسې باید د مطبوعاتو د لارې د دې موقت حکومت شاته ودرېږئ، کوم چې ښاغلی صبغت الله مجددي په راس کې وو، او تاسو د دې دولت تقویه وکئ او د دې دولت ملاتړ وکئ، مهاجرین واسوئ.
حاجي صاحب، د افغانستان په اړه نظر څه و؟ داسې ویل کېږي چې دا د وسلوالو مخالفینو د معنوي پلار په توګه یادېده او همیشه یې غوښتل چې په افغانستان کې باید ناامني وي.
راسم همدغه بحث ته کله چې ما دې په دغه مشخصات ولیده چې ډېر خناطاق و، موږ نه داسې خواهش وکړ چې تاسو په خبرونو کې تبصرو کې خپل د دې حکومت نه ملاتړ وکړي، نو ما لاسې که مال اجازه ده او اجازه به ترې وغوښته ویل بلې. ما ورته وویل چې تاسې پرېږدئ چې افغانان خپله خپل سرنوشت خپله وټاکي، دا چې تاسې شورا جوړوئ، خلک د خارجه راغواړئ، دلته غونډې کوئ، دې ځینې موقته اداره جوړوئ، بیا هم د هغې ته ورته ده لکه څنګه چې شوروي اتحاد افغانستان ته په کابل کې حکومت جوړ کړی و. بلاخره دغه خبرې ډېر زور ورکړ او ما ته یې غبرګون وښود چې موږ خو روسان نه یو، او هماغه چې مجلس قطع شو. داسې فکر یې کوو هم جنرال حمید ګل هم اسلم بیک هم دوی سره دا نور نظامیانې چې موږ افغانستان د شوروي د منګولو نه خلاص کړی دی، افغانستان باید په هر ترتیب سره چې کېږي د اسلام آباد نه اداره شي. نو وروستنۍ پېښې او حادثات واقعات هم چې شوي دي، مثلا کله چې تنظیمونه راغله جګړې ته د اته راته او دلته په کانټینینټال کې، او ما خپله لیدلی په 1993 کال کې د پاکستان تر کنټرول لاندې افغانستان د حمید ګل اولی او آخري غوښتنه.
بله حدیثه، په دې وروستیو څو کلونو کې خصوصا په دې وروستیو خونړۍ حملې چې په کابل کې وشولې او د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال هم حملې کېدلې، د دغو حملو په هڅونه او ملاتړ کې څومره رول درلود؟
پرته د شک هغوی همېش هر هغه چا چې دلته ګډوډي جوړوله، بې ثباتي رامنځته کوله، کله په یو نوم مثلا د جهاد په دوران کې داسې استدلال یې کوو چې دلته روسان دي، باید دلته جهاد وشي. وروسته د هغې نه د سپتمبر د 14 نه وروسته خلکو ته داسې روحیه ورکوله چې هغه د اتحادي فوجان په افغانستان کې د دوی په ضد باید انتحاري حملې وشي، د دوی په ضد باید جګړه وشي، او بلاخره په افغانستان کې ګډوډي رامنځته شي.
په پاکستان کې د افغان نشراتي مرکز په خوانی مشر او سیاسي کتونکي حاجی سید داود سره مو د ازادي رادیو مرکه ورته راغلی. داود د جنرال حمید ګل په اړه ځینې څرګندونې وکړې. جنرال حمید ګل د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی په خوانی مشر چې وفات شوی دی، او ښاغلی داود ویل چې جنرال حمید ګل تل غوښتل چې په افغانستان کې داسې یو حکومت وي چې د پاکستان تر کنټرول لاندې وي. البته دوی فکر کاوه چې د ښاغلي داود په خبره چې افغانستان د پاکستان لخوا د روسانو له اشغاله خوشی شوی دی، نو باید تل اداره د پاکستان له حکومت لخوا یو په وروستیو حملو او ناامنیو کې هم تر ډیره پورې دوی خلکو ته روحیه ورکوله چې دغه ګډوډۍ او ناامنۍ رامنځته کړي.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غواړی چې په ټول افغانستان کې په 1200 نوي منځنۍ چپه او اف ام 0.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه هم درس پر ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانی هم اوریدلې او مطالبه کتل شي. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پانه هم در سره خوخه کړی چې چیرته غواړی تازه خبرونه وګوري او ویل ولې facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پته ده. هم درس تاسو کولای شي دغه فیسبوک پانی ته خپل مطالب هم راوستوي او څنګه د خپل سیمو خکلي عکسونه راولېږي څو تاسو له نوم سره یو ځای درته خبر شي. بیا هم د فیسبوک پته تکراروم facebook.com/azadiradio. اوس به هم راشو د ولایتي شوراګانو د راپور ته. که څه هم د جمهور رئیس اشرف غنی دی او حکم له مخې ولایتي شوراګانو ته د څار صلاحیت ورکړل شوی، خو په دې برخه کې اوس هم یو لړ ستونزې شته چې حلول یې ضروري ګڼل کېږي. دا خبرې د یکشنبې پر ورځ په کابل کې د ولایتي شوراګانو د رئیسانو په یوې ناسته کې وشوي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مسؤلینو ویل د دې لپاره چې د ولایتي شوراګانو د څار د صلاحیت کړنلاره لا غښتلې او د پلي کېدو لارې اسانې شي، د ولایتي شوراګانو د رئیسانو نظریات، غوښتنې او ستونزې به راټول شي. دړه خان محمد سیند یو راپور جوړ کړی چې په ګډه اورو.
ولایتي شوراګانو ته د څار د بشپړ صلاحیت پر موضوع اوس هم بحثونه روان دي، او ویل کېږي چې په دې برخه کې یو لړ ستونزې شته چې باید هوارې شي. په دې مقصد د افغانستان د سیمیزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لخوا د یکشنبې په ورځ په کابل کې د هیواد د 24 ولایتي شوراګانو د رئیسانو یوه دوه ورځنۍ ناسته جوړه شوې ده. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب ستانگزی آزادی رادیو ته وویل چې د قانون له مخې په ولایتونو کې د سار صلاحیت د ولایتي شوراګانو قانوني حق ده، خو په کار ده چې په دې برخه کې شته ستونزې له منځه لاړې شي.
ځینې مشکلات شته، ځینې والیان دي چې نو واړي وکیل صاحبان خدمات عرضه کوي. ځینې ولایت موږ داسې دي چې والي صاحبان دیکتاتوري هم کوي، موږ حقیقي نظارت نه پرېږدي. خو بیا هم د ځینې مادې دي په درزالعمل کې چې هغه ګونګي دي، هغه باید واضح شي موږ ته.
سربیره پر دې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی له آزادي راډیو سره په خبرو کې د کندز د ولایتي شورا ستونزې داسې په ګوته کړې.
برای ولایتی چالش هایی که است کمبود بودجه است، نبود جای مناسب باشه.
د بودجه او مناسب ځای کموالی او همدارنګ نه مناسب شرایط هغه ستونزې دي چې د کندز ولایتي شورا ورسره مخ ده. زموږ خدمات د نامنې او عمل خار پورې محدود دي، ځکه چې ولسوالۍ ته نشو تللی. هیله ده دولت دغه ستونزې اواري او د څار د صلاحیتونو لپاره په طرحه کې زموږ غوښتنې او وړاندیزونه هم ځای کړي.
د افغانستان د نافذو قوانینو له مخې ولایتي شوراګانې صلاحیت لري چې په ولایتونو کې هر ډول پراختیایي پروژې د دې شوراګانو په مشورو پلی شي، او همدارنګه صلاحیت لري چې پروژې وساري او د ستونزو او نیمګړتیاو مخه پکې ونیسي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي سره له دې چې ولایتي شوراګانو ته د سار د صلاحیتونو یوه کړنلاره جوړه شوې او اوس مهال عملي کیږي، خو د دې لپاره چې دا کړنلاره نوره هم پیاوړې او نیمګړتیاوې لري شي، په جوړه غونډه کې به پرې نور بحثونه هم وشي. د دې ادارې مرستیال نادر یما وویل.
برازی که ما بتونیم هم تشویش ادارات محلی ما رفع بکنیم
و ده دید پره چوتوانیگو ده سیمیز و ادارو اندیخنی لمنز یوسو او ولایتی شوراگان پا خط و گخپل صلاحیتون ترسر کری او همدارنگا لنور ارگانون سرخه اریکی ولری وارو ده ولایتی شوراگان مشوری نظریات قختن او راندیزون را طول او دولت ده اراندی کرو.
تیر کال ولسی جرگی ولایتی شوراگانو تا دسار دسلیتونو لورکولو سر مخالفت و خود. ولایتی شوراگانو ده مخالفت پر وړاندې مسلسل مظاهره وکړه او په ولایتونو کې دسار صلاحیت ده شوراگانو حق باله. ده همدی اعتراضونو په لړ کې جمهور رئیس اشرف غنی ده یو حکم لمخې دغه صلاحیتونه ولایتی شوراگانو ته ورکړل. خلق پر ولایتی شوراګانو تاکید کوي چې د سیمیزو پراختی پروژو په انتخابولو کې دی د خلکو ستونزې او غوښتنې په پام کې ونیسي او شخصي ګټې دی له ملي ګټو پورته نه ګڼي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو لونه تر وو ورځې په اونۍ کې
لونه تر وو ورځې په اونۍ کې پر اف ام 15 په لوی ښارونو او 12 شپږنۍ منځنۍ څپه په ټول افغانستان کې خبرونې کوي. همداراز د ازادي راډیو ټکی اورګ او ویبپاڼې له لارې هم دغه خبرونې اوریدلی شي. وخت په افغانستان کې 4:13 شوي. سید کمال شاه عارف سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغان حکومت یو سرچینه وایي پاکستان د ولسمشر اشرف غنی د اعتمادیز لیک په ځواب کې افغان حکومت ته د عمل په نوم یو پروګرام سپارلی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هلمند کې د سړي تښتونکو یوه ډله نیولې ده. د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي د رسنیو له همکارۍ پرته نس کولای خپل اصلي هدف ته ورسیږي. د پاکستان د پنجاب ایالت د کورنوي چارو وزیر نن په ځانوژونکي حمله کې چې د هغه پر کور وسوه ووژل سو. د انډونیزیا یو کورنۍ مسافر وړونکي الوتکه له 4-5 پرلوی سره د دې هیواد په سیمه کې لا درک سوې ده. د پاکستان د بدنامي استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر حمید ګل تیر شپه د مغزي سکتې له کبله مړ سو. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د چړونکو هغه سپارښتنی تایید کړي چې د هغو پوځي قمندانان لپاره چې د رمادي شهر د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته تسلیم کړ د پوځي محاکمې د پیلېدو غوښتنه کوي. او د یمن حکومت په لوز واکونو د هیواد په جنوب کې یو بل ولایت له یاغانو ونیو.
د افغانستان سیمهونړې مهم لاند خبرونه مو ولیدل. د خبرونو د بیا کتلو لپاره ازادي راډیو ټکی اورګ وې پانی ته ورشي. د پنجاب ایالت د کورنۍ چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده په خپلې ډیری کې په ځانمرګي برید کې ووژل شو. د پنجاب ایالت دولتي چارواکي وایي چې په دغه برید کې پر شجاع خانزاده په ګډون 10 تنه وژل شوي او تر 15 نور زیات ټپیان دي. اسلام آباد پنده بلابیلو دولتي روختونونو ته دغه زخمیان اوړل شوی دي. دغه ځانمرګي برید مسولیت د منګلباغ په مشرۍ د لهکر اسلام وسلوالې ډلې منلې او د نورو بریدونو ګواښي هم کړی دی. په دې اړه له پېښوره ذبیح الله شفق دغه رپورټ جوړ کړی چې د همدغه رپورټ په خبرېدو سره زموږ د راپورونو برخه پای ته رسیږي. ورپسې د ورکو شوي اذانو پروګرام اوریدل مه هېروئ.
د پاکستان د پنجاب ایالت دولتي چارواکو تایید کړی چې د ایالت د کورنیو چارو ایالتي وزیر متقاعد کرنل شجاع خانزاده په خپل دیری کې په ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. د سیمې دولتي عملتي چارواکو په وینا د یکشنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت د اټک د حضور سیمې په شادي خان کلي کې د ایالتي وزیر شجاع خانزاده پر دیری ځانمرګي برید وشو چې په نتیجه کې دغه په ګډون لږ تر لږه 10 کسان مړه او تر 15 زیات ټپیان شول. دوی وایي چې د شجاع خانزاده پر دیری هغه وخت ځانمرګي برید وشو چې لسګونه خلک ورسره ناست وو او خپلې سیمیزې ستونزې ورسره شریکولې. د راولپنډي ښار کمشنر زاهد سید وایي د ځانمرګي برید پر مهال د خانزاده په دیری کې نږدې 30 کسان موجود ول او زیاتوي چې د برید له امله د دیری ودانۍ په بشپړه توګه ونړېده چې د خانزاده په ګډون پکې ګڼ کسان تر خاورو لاندې شوي ول. په وژل شو کې د پنجاب د ایالتي وزیر په ګډون د حضرو د پولیسو سیمهییز مشر سید شوکت شاه هم شامل دی. په عین حال کې د پاکستان حکومت د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید له رسنیو سره په خبرو کې د شجاع خانزاده پر دیری ځانمرګي برید وغانده دای په قبایلي او د پاکستان په نورو سیمو کې ترهګرو پر ضد روانو پوځي عملیاتو غبرګون بالو خو د دې تر څنګ یو ویل چې دا ډول پیښې حوصله نشي ټیټولی. دا وی ترهګر د تیخت په حال کې دی او منګور پسیو د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو د ترهګرو د ځپلو په لړ کې دومره بریالي توپونه ترلاسه کړي چې ټوله دنیا یې ستایي. د ترهګرۍ دا ډول بریدونه زموږ حوصلې ټیټولی نه شي بلکې برعکس زموږ حوصلې او د ترهګرو د ځپلو نیت لا پیاوړی کوي. د شجاع خانزاده زوی سهراب خانزاده چې د برید پر مهال په دغه حجره کې موجود و منلې چې دا یو ځانمرګې برید وه. وایي چې پلار ته یې له ډېرې مودې راهیسې نامعلومو خلکو د مرګ وښونه ورکول. سیمې ته د یو یو دوه دوه په نامه د دولتي او همداراز د پاکستاني پوځ د چټک غبرګون مرستندوی ډلې ټیمونه ورسېدلي او د پیښې ټپیان له خاورو خزلو تر ویستلو وروسته نږدې روغتونونو ته لېږدوي. شجاع خانزاده د پاکستاني پوځ مدقیت منصبدار و چې په 2014 میلادي کال کې د پنجاب حکومت لخوا د دې ایالت د کورنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو. نوموړي په پنجاب ایالت کې په دې وروستیو کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د پاکستاني حکومت د جوړه شوې نوې تګلارې ملي اکشن پلان مشري کوله، د ترهګرو پر ضد عملیات نږدې څارل او په همدې لړ کې څه موده مخکې په دې ایالت کې د القاعده شبکې د یو ځایي مشر په ګډون د ګڼ شمېر ترهګرو د وژلو ادعا کړې وه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، ولسمشر، د کورنیو چارو وزیر او نورو سیاستوالو په پنجاب ایالت کې د دې ایالت د کورنیو چارو د وزیر پر دې ریزان مرګې برید په کلکه ټکو غندلی او نواز شریف اړوندو ادارو ته د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی. د یادونې وړ ده چې په اټک کې د شجاع خانزاده پر دې ریزان مرګې برید مسؤلیت د منګل باخ په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالې ډلې منلی او په پنجاب ایالت کې د نورو بریدونو ګواښ هم کړی دی.
ڈیموکریسی نہ ظلم و استبداد وو ڈیموکریسی
نہ خلق و حکومت بنوے
ڈیموکریسی نہ وے نو رسنے بنوے
آزادی ریڈیو دا ڈیموکریسی املا تڑے
دیور کوشو عزیزانو او دوستانو پلٹنا د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی دا د بیا د تاسو ورک شو عزیزان او دوستان لټو دغه د ورک شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو که تاسو هم خپل ورک شوی عزیزان د کورنۍ غړي دوستان ملګری لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه، اس ایم اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ملاتوي. تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1300 شمېرې له لارې موږ ته اس ایم اس هم راولېږي. ګرانو دوستانو، کله چې تاسو ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفاً په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نومونه واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، ډېر به مونږ ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي، خو د پروګرام په پیل کې راځي چې د تلیفون شمیرې تاسو ته ووایم په کومو کې چې تاسو کولی شئ خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته راولېږئ. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211215. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو دوستانو، په وار وار له ازادي راډیو نه موږ داسې تلیفوني پیغامونه خپاره کړي دي چې اوریدونکو ویل دي چې ډېر کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي، او موږ په وار وار له دغو کسانو نه هیله کړې ده چې لطفاً د موږ اوریدونکي مه ځوروي، پرېږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. د نن ورځې په تلیفوني پیغامونو کې یو ورور داسې تلیفوني پیغام موږ ته رالېږلی دی چې ویلي دي چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. یو وار بیا هم دغو دوستانو ته وایو چې لطفاً زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا خو ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دی. نو ګران دوستان راځي چې د پروګرام په پیل کې داسې یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور په ازادي راډیو کې خپل تلیفوني پیغام پریښی دی او ویلی دی چې د اسیر خان په هکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه محمد د هلمند ولایت د کلیسي د ولسوالۍ د زمینداور د لسکنه یا د لوی نیچې اوسېدونکی یم. زموږ یو اصل پنه د اصل خمو جوړ نه پیدا کړی دی. د اصل خان په نامه دی. دا لس کاله کې چې را سره دی. د هر چا قریب دی یا دوه تیرا چې لوی نیچې ته د خانه کار سره پنه جوړ شي. بس حالت را سره دی. وسلام بای کرام.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کېدای شي چې د نن ورځې په دغه پروګرام کې هم د تاسو کوم ورک شوی عزیز پیدا شي او اوریدونکي تاسو ته تلیفون وکړي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زاجی محمد ایمن د ولایت مساکلا د ولسوالۍ د مازاک ته خبره. زما یو ورور چې نام یې احمد دی، مشهور په تور باندې وو. یو کال مخکې شاوخوا د کورنا درغه شوي دی. د په هکله که څوک معلومات لري او یا دوی خپله د پیغام اوري، موږ ته په دغه لمبر باندې زنګ ووهئ. لمبر دی 0-0-2-4-5-1-9-8-1. لمبر یو ځل بیا وایم: 0-0-2-4-1-5-9-8-1. مننه کوم. پرون د یکشنبې په ورځ داسې واقع تېر شو چې دا تا پیغام نشر کړی. زما پیغام یا نه کفنا کې باندې خلک زنګونه وي په یو نامو په بل نامه باندې خلک زیری ډېر تکلیف او مشکل کې شي. الله دې په ورته وي. مننه کوم تاسو نه تیر نه.
السلام علیکم. علی محمد د روزګان ولایت څخه خبره کوم. ما یو راځه اسمت نیږي چې دا یو کال کېږي ورته په دې اړه کوم څوک معلومات راکړي. ډېر مهرباني دی. او د تلیفون نمبر 0-0-8-4-3-8-5-2 د روزګان ولایت په پایناوي اوسېدونکی دی. یو کال کېږي چې ورک دی. ترینه ورکول کېږي. السلام علیکم.
ورک لرم. زه د بادغیس ولایت یم، رمیزه یم. ما د اکا زوی جمعه خان میږي. جمعه خان د مولادا د اکا په ولد پلار دی. دا زما اعلان دی. ولې چې شماره در کومه 0-1-8-2-3-2-0-9 دغه شماره باندې دی. که چیرې پیدا سو او ما ته دې زنګ ووسي. وسلام.
السلام علیکم. زاری محمد دی پکسی ولایت زرمت الاسای کوم څخه کوم د ورکو ځانو پروګرام ته خپل پیغام پیلم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي اوه کاله دمه خل کوره وتلی او پکې شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني دا ځینې ښې ده دي. درمیانه قد لري، سترګې تقریباً شنې او د لاس منځنۍ ګټه یې چې مخکې زخم شوې بېرته کږه روغه شوې ده. دی زما خپله اوري او یا د لنډې والانه اوري. د معنوي ورو د مخې انسان د شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله درې لکه افغانۍ اړیکې شماره ده: 0-0-3-3-3-3-3-3.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زدہ بابا جی دولدو سے خبر قوم رمایو گنگے ورور ورک دے. ہر مسلمان کا معلومات دری پدغش میرا جڑنگا تو 0-0-8-3-5-8-4. یا یہ پلے تکرار ہوں خوش میرا 0-0-8-5-8-4.
السلام.
زه د کلستان د ولسوالۍ د مغلاباد د کلي خبره کوم. نوم یې خدایده دی. زما یو د اکا زوی ورک دی، هدیه شاله کېږي، اقبال په نامه دی. مخکې ورځو کې زه اعلانونه کړي، خپل لمبر یې نه دی پرېښی. موږ ته خدای د خپل لمبر موږ ته پرېږدي. د حاجي سربلنګ زوی دی، د ورونو نومان یې یو ورور نوم یې باغ دی، بل ورور نوم یې ملا بختیار دی، د بل ورور نوم یې معمر دی. د کلستان د ولسوالۍ د مغلاباد د کلي دی، اقبال نومېږي. نو د لمبر نه دی اعلان کړی. موږ ته دا زما لمبر دی. ما ته زنګ ووي 0 5 15 0 1 4 1 4 8 په دغه شماره دې ما ته زنګ ووي. وسلام.
هلو، السلام علیکم. د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ اوسېدونکی پیدا احمد د میر زما یې ورور دی. ورک دی پر نجي په وخت کښې په جلال آباد کښې په غونډې اشتاجه کښې ضابط و. بیا د هغه څه کلی بلخشان ته د هغه څه نظرکه شوی دی. په هر چا ته که د ده په هکله معلومات شته ما ته په دغه شماره زنګ راوړي 0 1 0 4 0 5 8 0 3 4 8. او که دوی خپله اوري هم په دغه شماره بیا د شماره تکراروم 0 1 0 4 5 8 0 3 4 8.
السلام علیکم. زما یو د اکا زوی دی، د کریم اکا مرحوم زوی دی. دا څلور میاشتې کېږي چې نادرکه دی د معلومونه څخه. هر چا ته که د احمد په نامه دی، هر چا ته که د ده په هکله معلومات یا دی خپل د زما زغ اوري، لطفاً په دغه شمېره دې ما ته سره تماس ونیسي 0 1 0 9 6 6 2 1 0. شمېره یو ځل بیا تکرار 0 1 0 9 6 6 2 1 0. هر چا که دا معلومات ما ته راکړي 10,000 روپۍ انعام لري. وسلام.
زه د ازادي راډیو و ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. حکیم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ خدا پیخان ته شکر کوم. زموږ یو عزیز دی، دا 5 کاله کېږي چې د کوره څه نادرکه شوی دی. مومن خان نومېږي، د پلار نوم یې ادم خان دی. د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ اوسېدونکي دی. هر چا ته که د ده په اړه معلومات یا د مرګ یا د ژوند په اړه ټېلېفون دي زما سره معلومات کړي 0 1 0 5 5 0 5 9. یو وارې بیا وایم 0 1 0 5 5 0 5 9. مننه.
السلام علیکم. زه حمدالله د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه، د رباط کلي څخه، د ازادۍ راډیو ته سلامونه نیکېلي وایم. زما ماماګانې تقریبا د 10 کاله څخه نادرکه دي. د خان آباد ولسوالۍ دي او په قوم باندې د وردګان دي، چې د یوه نوم ګل ماما دی او د بل نوم مساجان دی. که دوی زما غږ اوري او یا د دوی قربان زما غږ اوري، که دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي 0 1 5 1 2 5 1 0 1. یو ځل بیا لمبر تکراروم 0 1 5 1 0 2 5 1 0 1.
سلام علیکم. زه شیرزاد اوسېدونکی. زما یو ورور اصغر خان د ننګرهار ولایت څخه د یو اراده موټر سایکل سره نادرکه شوی، 15 کاله کېږي. که هر چاله معلومات وي په دغه ټېلېفون شمېرې دې ما سره اړیکه ونیسي 0 1 9 6 5 0 0 0. بل ټېلېفون شمېره ده 0 8 8 6 9 0 0. ډېره مننه. السلام علیکم.
زما لېونی ورور ورک دی په نامه د محمد ګل دی. دا 2 میاشتې کېږي چې ورک دی. که هر چا لیدلی وي د ازادۍ راډیو ته دا اعلان کوم، په دغه ټېلېفون شمېره موږ در کوو، پر دغه شمېره به زنګ را ته ووایي. سره کالي دي، بور پېشني پټوی په سر کښې پېچلی دی. د باغران دی چې پوښتنه ځینې وکړي چېرته دی، وایي باغران ته ځم. مګر باغران یادوي، د باغران د ولسوالۍ دی، د جغتو د سیمې دی. هر چا چې لیدلی وي دا موږ لمبر ورکوو، زنګ دې را ته ووایي چې پوښتنه ځینې وکړي چېرته دی، وایي باغران ته ځم. مګر باغران یادوي، تور پاپل تپلي په پښو دي. لېونی دی په ژبه نیمک دی. به چار چا لیدلی وروره، بس موږ ته خبر را کړي.
شماره دا دی 0 1 5 9 2 0 9 6 5 0 9 5 0. بیا 0 1 5 6 9 5 3 0.
محمد
شمېره دې موږ ته زنګ وایي. د خیر محمد ورور دی، محمد ګل نومېږي.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 5.
زه خان محمد د نشته ولسوالۍ ستاسو په تماس کې ازمانې کړې د 15 کالو دی 3 کاله مخکې ورک شوی دی د ازادۍ راډیو سره موږ په دې شمېره زنګ ول شوی و چې پر وسه و 3 6 6 7 8 که پر دغه لمبه بیا موږ سره زنګ راغلی موږ به ډېر خوشحاله شو 5 روپۍ مو جایزه باندې شه ده. السلام علیکم وسلام. ازادۍ راډیو کامیاب دی.
السلام علیکم. زما ورور چې په
السلام علیکم. زما یو ورور ورک شوی دی. دا 4 کاله کېږي چې ورک ته له کوره نه درکه ده. که چاته معلومات وي یا اوتمالي وي نوم یې تاج رسول ولد رضا محمد. که چاته معلوم وي یا یې حال څه لري نو موږ ما ته دې په دې شماره زنګ ووهي 0 8 9 8 3 1. یو شماره بل ام ده 0 1 1 0 1 0. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 1 8 9 8 0. سبل شماره 0 1 1 0 1 0. ډیره مننه د ازادي راډیو. د خدای په امان.
کوس ولاله فبراير ولاله زمبر له خبرې کوم نو یو پلور شوره رسولګان اندیږي وو پلور نومه جن محمد دا غورون نومه خون محمد دا یو سلطان محمد کته ته پړم او یو بشمیر زنګو یې څه پر واش پک 3 2 2 4 1 1 2. بل نمبر 0 1 9 0 6 6 4 3 1 6. خپل اجازه خو یې څومره وو. سلام. الو السلام علیکم. زه په
خپل رضا محمد دی غرنی ولایت دی ګیلان ولسوالی اوسیدونکی. ما یو دوست نامه دی په رسول نتلور کاله کې چې کورونا د حال او احوال نه مادي میږي. هر ځای وي که په پاکستان کې وي که په افغانستان کې وي که په ایران کې وي هر مسلمان ور قیمته هر وي وهدای په خپل هر وي مسلمانۍ همدردۍ په خاطر دي. زما سره په دغه شماره تماس ونیسي 0 9 3 1 1 0 1. شماره بیا تکرار 0 9 3 1 1 0 1. او یاد په دغه شماره زما سره تماس ونیسي 0 8 0 9 5 1 0 1. شماره بیا تکرار 0 8 0 9 5 1 0 1. په دغه شماره د
سلام علیکم. ما سلامونه دې د ازادي رادیو کارکونکو ته ورسېږي. موږ یې ورک شوی اختر محمد نامې دی د رحیم زوی دی. معنا یو ورور حضرت دی والد ګل دی خان ګل دی. او معنا مثلا چې څوک په دغه پر یو نقشه پر لاس باندې خپل پلان نوم د دنوم نوښته دی کله معنا یا مړی یا معنا مثلا ژوندې دغه نقش را سره لاس کې نقشه ده. که معنا مثلا دغه نقشه چالي دلی معنا یا مړی یا ژوندې معنا په دغه مړی مور سره تماس ونیسي 0 8 9 2 0 3. دواړه تکراروم 0 8 0 8 9 5 2 0 3. مانا جائزہ ہم لری چھ مانا مثلا تے چو کہ رد بول لری چھ مانا تایید سی مانا مثلا جائزہ ہم ورکو. و سلام مر سلامن مانا از مانو من تور جان دے غلا ولی پکوم زوریم سلامن دی تول چھ ما زغار سڑی اوری مانا درا دو طرف پر سلامن دی گوڑ تو ورسی. و سلام دو خدای پامان.
ما اورور دی ورکشوی دی تقریبا داسې 15 شپانه کال کې دی د ولمن ولایت
د ګریشته ولسوالۍ دی، محمد داود نومېږي، د کاري شهزاده زوی دی. تقریبا د طالبانو په وخت کې ورک شوی دی، هېڅ معلومات یې نشته، نه د ژوندۍ نه د مړه. که چېرې د چا سره وي یا چا ته معلومات وي، دغه په دغه نامه د داود نومېږي، د کاري شهزاده زوی دی، د وړونو نومان یې دی عبدالعادي، محمد یونس، محمد عبدالعادي، نصیب الله دغه وړونه دي. که چېرې یا دی زما ږغ اوري، په دغه شمېره دې زنګ راته ووي. که چېرې یا چا ته معلومات وي په دغه نامه سړي او په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووي. 0 8 5 3 3 5 5 یو وار بیا زیات تکرار کړم. 0 8 5 3 3 5 5 دغه نمبر دی. خدای په امان درم.
سلام امیر دې صاحب ته. زه مراک مشهور په امیر محمد ترغان دی اقصې د فیض آباد ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما یو زوی د عمران په نامه 14 کاله عمر یې ده، د شبرغان د ولایت جامع جومات د چغسای د زرګرخانې څخه له کوره سر به خوده ورک شوی ده. 14 کاله یې کېږي څه نادرکه ده. که هر چا ته معلومات یې، نوم یې عمران ده، د امیر محمد زوی، قوم خروټی، 14 کاله عمر ده، 15 کاله کېږي څه ورک شوی ده. هر چا ته که معلومات کوم مسلمان ته معلومات یې، موږ ته دې په دې نمبر معلومات را کړي. 0 9 4 4 5 3 7 5 شیرینی ورته ویل کېږي. وسلام.
د سنگین د ولسوالۍ څخه، د شکر د شلې د کلي څخه زه سعدالله خبره کوم، چې دا 1 کال کېږي زما زوی د سنگین د ولسوالۍ څخه ورک شوی دی. تللی و کوټ ته، په کوټ کې یوه میاشت تېره کړې وه، بعد یوه میاشت د کوټ څخه ورک شوی دی. انا اوس دا 1 کال کېږي چې موږ ته د مرګ او د ژوند پته نشته، هېڅ معلومات نشته. موږ ډېر پسې ستړي شوي، ډېرې منطقې هم پسې کتلي دي. زما د زوی، زما زه سعدالله یمه، د سنگین د ولسوالۍ خبره کوم. زما د زوی نوم عبدالبصیر دی. په دغه د ټلیفون په دغه شماره ما ته بیا زنګ ووهئ. 0 9 0 2 2 2 1 5 په دغه زما د ټلیفون نمبر دی. نو زه په دغه هلک پسې ډېر سړی شوی یم. ته چې کوشش زما سره وکړي چې دغه را پیدا کړي. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. زه محمد اعظم د هلمند ولایت د بندې کجکي د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ایو ماما دی د حبیب الله په نامه دی. تقریبا د 3 کاله لشکرګاه د ښار څخه نادرکه. په هر مومن مسلمان ورور په حق له د مرګ یا د ژوند معلومات دي، په مهرباني دي وکړي په دغه شماره دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 8 9 4 3 2 2 ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 8 9 4 3 2 2
زغوالن د میګروز غکټي عبدالولی نومې دی. عبد وردګ دی ولایت د سیتابات له سالۍ د عبدالرې د کړي دی. زغوالن چې د په حق له ما ته راپور راکړي. د ما شماره ده 0 8 3 0 6 3 8 6. وسلام.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو ته خپل سلامونه وایم. زه فرید احمد فوقل د کندهار ولایت د جهودی اوسیدونکی یم. ما یو دوست چې تقریبا د 3 کاله کېږي چې ورک دی، نادرکه دی، احمد شاه د مرجان اکا زوی دی، د ګیلانی د پیلوټ د چچی ورور دی، د کندهار ولایت د درایي اوسیدونکی دی، اصلي د وردګو جنوتیلن په کندهار کې اوسېږي، پلار یې د ګریشت مایګرانو څه دی، مور یې وردګه ده. نو که هر چا ته معلومات وي زموږ سره په دغه نمبر ټلیفون بس مشوره وکړي. 0 8 9 5 9 1 1 شماره بیا تکراروم. 0 8 9 5 9 1 1
څکلاو سره و څه دونکو زما را کازه دې د پیدا رحمت په نامه دې که څوک په زم په فاره باندې د معلومات لري په دغه شاره باندې زنګ ووي. څه پر وسه اتنه یو څه ته دې اوس نه زته نه تلیا او دې د پندل څکلاو د شل کا تر عمر ما دا کړ کوم لري د دې د پاک څه باندې که څوک معلومات لري ما په دغه شاره باندې زنګ ووي بیا د ټلیفون شماره دوم. 0 8 9 0 2 2 3
بس پیغامی داغ دی زخبل از دی رادیو تا سلامون اولای نکام السلام علیکم پیغامی داغ دی زمج یوش نخته دی در طرف نوات پنامه دیش نیست ترگی دی مطروان دی در پینزه کاله کی دی چو مطروانی بسیکلال ورک دی که در چاس معلوماتی پا داغش مردی ما تا رنگوی سپر وای سپر شپر 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 دیرش اتا سوونه تلیفون شپره یو زل بیا سپر وای سپر شپر 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 دیرش اتا سوونه پا داغش مردی مر تاریک چنگه کی بس داغم داغ دی السلام علیکم
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځ لپاره د ورکوشو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروگرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوخه او بریالي وسی خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري.